د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچاله تاسو سره سلامونه مې ومني. په پرونه کې د پاکستان د قومي اسمبلی لخوا د هیواد د نوي وزیر اعظم د انتخاب پاړه وري په کبالي سیمه خیبر جنسای کې د قومي اسمبلی پر یو حلقه د نننیو بیا ځلي ټاکنو پاړه هم تازه معلومات ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه او پښتانه او نړیوال هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې فرخنده وزیر یې راوړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف 2.4 لاکھ ووټونه ترلاسه کړ او د هیواد وزیر اعظم منتخب شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې د مسلو د حل په اړه کار کوي او نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف 2.4 لاکھ ووټونه ترلاسه کړ او دا شان وزیر اعظم منتخب شو. میاں نواز شریف خپل وینا کې وویل د هغه ټولو خلکو مننه کوي چې د 11 مئی په انتخاباتو کې برخه واخیسته او زیاته کړه د ملک بنیادی مسلې حل کول به لومړی ترجیح وي. دی وایي په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړولی شو خو د تحریک انصاف ګوند ته موقعه ورکړه او د بدلون آغاز وکه. نواز شریف وائی
میری حکومت کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کرے گی.
زما حکومت په هیڅ قسمه درغلی نه برداشت کوي. په لومړي وار داسې وشو چې د بلوچستان ریښتینی مشرتابه ته په دغه صوبه کې د حکومت موقع په لاس ورغله. په بلوچستان او کراچۍ او خیبر پختونخوا کې به امن راولو او د ټولو مسلې به حل کوو که هغه د پنجاب وي د کراچۍ او که د خیبر پختونخوا. د نواز شریف په مقابل کې د پیپلز ګوند امین فهیم 2.4 لاکھ، د تحریک انصاف مخدوم جاوید هاشمی 1 لاکھ رای ترلاسه کړي. نواز شریف په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي او نن ماښام به د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. په پاکستان کې په لومړي وار د یو جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت ته واک سپارل کیږي. میاں نواز شریف د پاکستان سره رښتم وزیر اعظم دی. تیره ورځ د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال خالد ربانی د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات کړي. د وزیر اعلی هاوس پېښور نه بیګا ماخام د خبر شوی او بیان تر مخه کور کمانډر پرویز خټک ته په وزیر اعلی منتخب کېدو مبارکي ورکړي او ورسره د صوبې د امنیت په اړه خبرې کړي دي. بل خوا ته د امنیت په لړ کې پرون په پېښور کې د وزیر اعلی خټک په مشرۍ کې اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو د پارلماني مشرانو یو اجلاس ترسره شو. په دغه د جماعت اسلامي لخوا سینیر صوبائی وزیر سراج الحق، د قومي وطن پارټۍ لخوا سینیر صوبائی وزیر سکندر شیرپاو، د تحریک انصاف ځینې نور مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې په هنګو کې د ایم پی ایف فرید خان د وژنې د پیښې په تناظر کې د صوبې د امنیت جاج هم واخیستل شو. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د دې سیمې په هلکا ان ایس ایل شپکسل ویختمه یعنی باړی او تیرا لپاره په 21 پولینګ سټیشنو باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل شروع دی. د لړکی د حفاظتي ګامونو په اړه د جمرود مرسیال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر نن سهار مشال ریډیو ته وویل
مونږ د پخې انتظامات کړی دي. سکیورټي به خو انشاءالله مضبوطه مساتلې ده. مونږ خو کمپریهنسو او جامع منصوبه بندي کړې ده د پروټیکشن لپاره او د دې انتظامات لپاره. هر وخت سکولونه مونږ پولینګ سټیشن ورکړي دي. مونږ ایکسپیکټ کوو چې د نن ټرن آؤټ به کیږي.
د چارواکو په خبره نن به د جمرود بازار بند وي او د خیبر درې په لاره به د نیټو سپلای ګاډي هم نزي خو عام خلکو او سورلو لپاره به دغه لاره خلاصه وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د پروژې د پرانیستلو په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته روان شوی. ولسمشر کرزی به دغه راز د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په باب هم خبرې وکړي. له ولسمشر حامد کرزی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین سپنتاو، ځینې نور مهم چارواکي هم شامل دي. ټاکل شوې ده چې نن په برسلز کې د نیټو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله خبرې وکړي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د غونډې نه یو ورځ مخکې په برسلز کې خبریالانو ته وویل په دې به خبرې وشي چې کوم هیواد دې ته لیواله دی چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان ولري او د افغانستان په کومه سیمه کې غواړي چې خپل عسکر وساتي. د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د نیټو غړي نه دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې د 1400 افغانانو په وجنه تورن دي تمه کیږي چې اعتراف جرم وکړي په بدل کې د مرګ د سزا نه بچ شي. تمه ده نن به دغه پوځي سټاف سرجنټ رابرټ بیل د امریکا په واشنگتن ریاست کې د لیویس میکارډ مرکز پوځي عدالت ته د وړاندې کېدو پر وخت هغه اپیل جمع کړي. په رابرټ بیل باندې په افغانستان کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د 1400 کسانو د وجنې د شپږو نورو د وجنې د حاسه کولو او د وو عام وجنې د حملو الزام دی. په دې 22 کسانو کې ولس خزي او ماشومان هم شامل دي. د نوموړي وکیل تیر هفته ویلي وو هغه د پوه سره یوې لوزنامې ته رسیدلې چې لمخې به رابرټ بیل د دغه جرمونو اعتراف وکړي او سرکاري وکیلان به هغه ته د مرګ د سزا د ورکولو هڅې پر مخ نه بیایي. او یو بل خبر دا چې ټاکل شوی نن به د امریکا او روس استازي په یو ملاقات کې په هغه تیاریانو خبري وکړي چې شام کې د روانې شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د پلان شوی نړیوالې غونډې په حق لکېږي. دا خبرې اترې له هغې یو ورځ وروسته کېږي چې د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکو ویلي دوی په دې باور دي چې د شام په شخړه کې ښکېلو دواړو خواوو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر لاندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف نن په قومي اسمبلی کې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ وګټله. نوموړي په خپل وینا کې د پاکستانی ولس د مېړانې ستاینه وکړه چې په خبره د ویرو ترهو باوجود په انتخاباتي عمل کې برخه واخیسته.
میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ پورے عزم کے ساتھ گھروں سے نکلی اور جمہوریت کی تاریخ کا روشن باب رقم کیا.
فلخال خیبر جنسیت څخه د کامی سملای په شپک سلویختمه حلقہ بیا ځلی انتخابات روان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي هغه کاندید تبرای ورکی چې مسلې ورته حل کولای شي.
دلته هم ووټ پول کول د پر راغلی او دوباره چې کم پولینګ شروع شوی دی ځکه مخلص کس به ان شاء الله مو کوڅو چې هغه موږ ووټ ورکو هغه د موږ مسائل حل کی.
په اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه کې د انټرنیټي او فلمی نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترکو.
22 تک پڑھائی، 25 پہ نوکری، 26 پہ چھوکری، 30 پہ بچے، 60 پہ ریٹائرمنٹ اور پھر موت کا انتظار.
بلونی زخبرونه پختانه او نړیوال هم درته وړاندې کوو. اور دو تیل مشال ریڈیو سره پاتې شئ. اوریدونکو راځو خپل ولنی رپورټ ته. د پاکستان د قومي اسمبلی د نننۍ غونډې په ترڅ کې چې د دې هیواد د نوي وزیر اعظم د منتخب کولو لپاره رابلل شوی و، د پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف د دغه چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د کاندیدانو په مقابله کې زیاتې رایې ترلاسه کړې او وزیر اعظم منتخب شو. دا چې نوموړي د خپل سیاسي ژوند سفر کله پیل کړ او د کومو مرحلو له تېرېدو وروسته په پاکستاني سیاست کې یو وار بیا وځلید، په اړه یو د ملیحه امیرزاده دا رپورټ.
میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بے یقینی پھیلانے کی تمام سازشوں اور فتنہ و فساد کو نظر انداز کرتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ گھروں سے نکلی اور جمہوریت کی تاریخ کا روشن باب رقم کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں تمام ووٹرز.
داو محمد نواز شریف شنن پدریم وار د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. د منتخب کېدو وروسته په قومي اسمبلی کې د تقریر په وخت خاغلی نواز شریف وویل زه د ټولو خلکو ستاینه کوم چې د غیر یقیني پیدا کولو د ټولو سازشونو باوجود د پوره عزم سره لخپلو کورونو راووتلو او د جمهوریت په تاریخ کې یو روښانه باب ولیک. هغه وویل ټول ووټ اچونکي د مبارکي مستحق دي. د 35 کلن نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د 2 مئی په انتخاباتو کې په 322 سیټونو مشتمل قومي اسمبلی کې په اکثریت سره سیټونه ګټلیو. نواز شریف د قومي اسمبلی د 349 منتخب شو غړو لخوا 224 ووټونه ترلاسه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم 224 او د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی 1 رای واخیستلې. نوموړی 14 کال وروسته واپس په واک کې راځي چې په پوځي کودتا کې له دندې لرې کړل شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان طارق عظیم د نواز شریف حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو خبره کوي.
د انتخاباتو نه وړاندې د کافی وخت راهیسې دا واضح و چې راتلونکي حکومت ته به سختې فیصلې کول وي او د اقتصاد، امنیت، د انرژي بحران او نورو مسلو سره مخامخ وي. نو ځکه نواز شریف هم ځان تیار ساتلی و. هغه په دې مسلو د صلاح اخیستلو لپاره کمیټې جوړې کړې وې او دا یاد ساتي چې نواز شریف دوه واري وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دغه مشکلو فیصلو د کولو تجربه او صلاحیت لري.
په انتخابي کمپین کې نوموړي د ترقی یافته او جدید پاکستان خبره کوله چې ویلي دي د انرژي بحران د لمیان زوړل باید د حکومت لومړی توب وي. نواز شریف د بلوچستان او د لادرکه کسانو په اړه هم سرګندې خبرې کړې دي. د هند سره د دوستانه تعلقاتو ملاتړ دي او د امریکا د ډرون بریدونو مخالف دي. هغه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو حمایت دي. نواز شریف په 1900 کې د خپل سیاسي ژوند شروعات وکړ. نوموړي د پخواني پوځي امیر ضیاءالحق ته پاک ته مودې په وخت اول د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او بیا وروسته وزیر اعلی و. هغه په نومبر 1999 کې په منځمهاله عمومي انتخاباتو کې په اول وار د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو چې د بېنظیر بھٹو تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت تر تحلیلې دوره وروسته دغه انتخابات شو. په 1993 کې د نواز شریف حکومت هغه وخت تحلیل شو کله چې هغه وخت د پاکستان صدر غلام زاک خان د 13 آئینی ترمیم لاندې ترلاسه شوو د خاصو اختیاراتو په بنیاد د رشوت او د قانون نه پرته وژنو په تور نواز شریف له واک لرې کړ. خو بیا څو هفتې وروسته پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي حکم غیر آئینی بللو سره قومي اسمبلی واپس بحال کړه او په مئی کې نواز شریف واپس په واک کې راغلو. وروسته بیا په جولای 1993 کې نواز شریف استعفا ورکړه چې همدغه کال په اکتوبر کې بېنظیر بھٹو واپس په واک کې راغله. نواز شریف په 1999 کې په دویم ځل د پاکستان وزیر اعظم شو. د واک په دویم دور کې نواز شریف د هند اټمي ازموینو په جواب کې په 28 مئی 1998 کې اټمي تجربه وکړي. په دغه دور کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرل جهانگیر کرامت لخوا تر استعفا وروسته نواز شریف جنرل پرویز مشرف د پوځ مشر وټاکلو. خو بیا د نواز شریف د خپل ټاکل شوي پوځي مشر جنرل پرویز مشرف سره د اختلافاتو په نتیجه کې په 12 اکتوبر 1999 کې دغه حکومت برطرف کړل شو. د 12 مئی تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف ګوند به په پنجاب کې حکومت جوړوي او د بلوچستان په حکومت کې هم رول لري. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز ګوند په اکثریت کې دي.
اوریدونکو د ملیحا میرزاده په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث منتخب شو. د نوموړي د انتخاب او د هغه وینا په اړه چې نن یې په قومي اسمبلی کې وکړه، په اسلام آباد کې زموږ همکار عالم زیب خان د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راغلو.
ما ته داسې ښکاري چې میا صاحب د الیکشن دوران کې یا د الیکشن نه مخکې چې کوم تیر شوي دوه دورونو حکومتونه چې دي کړي دي کوم او دواړه نیمګړي پاتې شو، د هغې نه وروسته د هغه جیل کول او بیا د ملک نه بهر وستل او بیا د هغې نه وروسته راتلل او بیا انتخابات کول او بیا اپوزیشن کې کېناستل او بیا 15 کاله ټیک ټاک صبر کول، زما خیال دا دی چې د پاکستان په سیاسي عمل کې سره د میاں نواز شریف یو پختګي مخامخ کاری او داسې ښکاري چې میاں صاحب په مختلفو شکلونو کې سر لږ ډېر داسې سبقونه زده کړي دي چې هغه د سیاسي عمل لپاره ضروري، مثلا دا چې د سیاسي عمل تسلسل یا د جمهوری عمل تسلسل دا ډېر لوی غټ سبق دی. نو دې مطلب دا دی چې د پاکستان کې د سیاسي عمل جړې مضبوطی دو غاړې تروانی
صحیح. خالد حسین صاحب، تاسو هم چې میاسب د تیر وختونو سبق غستې دي او اوس امید دی چې دا جمهوری عمل مخ په وړاندې روان شي، راتلونکي 15 کاله تاسو څنګه دا به هم دغه روان وي؟ ځکه چې میاسب دا هم وی چې موږ به هیڅ قسمه غیر آئینی چې کوم اقدام دی داغي مخنیوي وکړو، نو هغه دا به هم داسې روان وي او چې کوم مخالف ډلې دي هغه به ملګرتیا وکړي د میاسب سره؟
بالکل، دا د سخکاری نیت او اراده خدا سخکاری خو کله نه کله ډیر سیزونه ډیر زیات جوړ لاندې تلی مازو کې او د مختلف پاکستان یو کثیر القومی او کثیر اللسانی ملک دی او په دې کې مختلف قومونه د مختلف ژبو د مختلف مذهبونو خلق آباد دي، د مختلف جغرافیو خلق آباد دي او د دې ټولو د پاکستان د شریعت حق منل او د پاکستان د دستور اگر د حکومت ورکړ شوی حق ته د هغه حفاظت کول د حکومت ذمہ داری وي. کله نه کله ډیر څه ډیر جوړ تلی وي دنه. لکه زه تاسو تور کوټ یو مثال درکوم. میا سه ډیر سبقونه زده کړی دي خو یو سبق بل زده کول غواړي او هغه دا دي چې څومره پورې شناختونه دي د هغه شناختونو د نه صرف دا چې قبول کړی شي بلکې د هغه د احترام شي. میا سه هر څه وجه چې وا یا ور سره وخت کم یا پی دباو زیاتو نو دی خیبر پختونخوا نوم خیبر پختونخوا نه وی کی پی کی وی. نو زما خیال دی چې دا واړه واړه چیزونه دي خو دې نه د ذهنیت عکاسی کېږي د هغې اظهار کېږي. نو پښتونخوا ویلو کې که مسله ده نو د دې مطلب دا دی چې د پښتنو د شناخت تسلیمولو کې مسله ده. نو زما خیال دی چې شناختونه څومره زر تسلیم کړی شي نو هغه به زیاته دي ریاست
خو خایم چې د تیر وختونو په تکرونو په نسبت نن پکې میاسې بیا هم یو څو ځلې خیبر پښتونخوا هم ویله خو د دغې سره هم تاسو وی چې دغه شناخت ورکولو کې کس ستونزه راځي خو د دې کې دا لړۍ کم ځای ته رسي چې کله د وی چې زه خیبر پښتونخوا چې کوم منډیټ دلته هغه هم منم او په بلوچستان کې هم موږ گورنر او وزیر اعلی دلته چې کوم نېشنلست پارټۍ دی هغه له ورکړو. نو آیا داسې څه قدمونه د واغست کنه راتلونکي وخت کې دی کې بیا څه خن راتلی شي مخې ته؟
زما خیال دی چې لومړی قدم خو دا ډېر مهم واخیسته چې د مولانا فضل الرحمن دلته د حکومت جوړولو هڅې شنډې شوې په دې حواله چې هغوی چې چونکې تحریک انصاف دي ځینې ډېر سیټونه اغوستي دي اگر چې د تحریک انصاف د منډیټ په حواله د مختلفو پارټو مختلف موقف دے او سردیر شیخ خلق دن تداوی خیبر پختونخوا کی چې په بنیادی توګه خدا منډیټ طالبان ورکړی دی او دا د دې د وجنوي چې ډیر شي هغه سیاسي ګوندونه چې د ځمکو د خبره کې جوړې لري هغه طالبانو الیکشن کمپین ته یا الیکشن کولو ته پرې نه خو. بهرحال دا یو جدا بحث دی خو زما خیال دی چې دغه لومړی قدم چې تحریک انصاف ته دا اجازه تو حق ورکو چې هغه د حکومت جوړ کی دا رومبه عملی قدم دی چې دینه دا پته لګی چې روان وختونو کې به د مختلفو صوبو منډیټ د مختلفو پارټو منډیټ میاسې نه صرف دا چې تسلیم کی بلکې هغه به احترام وکړي.
ډاکټر خادم حسین او اوریدونکو چې د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو په اړه په اسلام آباد کې زموږ د همکار عالم زیب خان پوښتنې ځوابولې او هم په اسلام آباد کې اوریدونکو زموږ بل همکار سراج زهیر د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو په اړه دغلته له ځینو عامو خلکو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې دغه ته هم غوږ شو.
نو دا دغه نه خو مونږ څه تمام نشته ملک کې داسې یو بوران راشي چې نرخونه کم مهنګایي کې او بیا خبرې ډېرې غټې غټې کوي.
را ګلمانان خبرې کوم دا پټه سره تعلق لري. نو شریف حکومت جراغلو خو کار دی چې دا ګډبړ دا په د ملک کې امن راولي ځکه په پټه کې بعد هول جو شروع دي کډي یو ځنه ځغلی بدې ته دي بل دنه سی بل دی ته بس دغه څه کم دی کنه پهلا د دې باندې غو
مانو نظر دی مردان ما نو شریف حکومت خو حکومت مخکې حکومت کړی دی بس اوس هم حکومت راغه بس الله دی هغه وکي چې د ټول په خیری.
عزیز الله دا کرک نه تعلق سوتم نو شریف خو مخکې موږ کرک کې جره غنه می بند کړی وو په خلکو باندې ډیر یعنی کې غیر وستاو کنه کہت او تا کوي چې منه نواز شریف امن رولي
زمانو م عبد القدیم دی او نواز شریف جوړ شو راټول پاکستان نه پر ادا د خیر خبره ده او ان شاء الله نواز شریف به دا ځکه کوي لوټ شډینګ دا ارسه به خدمت می او خو کارونه به کوي ان شاء الله او موږ په ډیر خوشحالي او خدای پاک ته او همت ورکی چې دا لوټ شډینګ دا د شرګردي او دا بیروزګاری او دا مهنګایي خدمت کی موږ به ډیر زیات خوشحالي او دوا وته کو ان شاء الله پاکستان بر د پ حکومت کې ډیر زیات ترقی کوي ان شاء الله خوشحالي بمون.
اوریدونکو بلخوا په خیبر جنسا کې نن د قومي اسمبلی په شپږ څلوېښتمه حلقه بیا ځلي انتخابات ترسره کیږي. دا وخت ورزو په سیمه کې خپل خبریال ته چې د انتخاباتو دغه بهیر لګیا دی له نږدې څاري. ملګري کتره ته ووایه چې دغه انتخابات څنګه روان دي، آیا خلک پکې برخه اخلي او کنه؟ مهرباني وکړئ معلومات په دغه اړه راکړئ.
هارون بچا د خیبر جنسا شپږ څلوېښتمه حلقه یعنی باړي او تیرانا چې کوم خلک به کور شوي دي هغوی لپاره دغه انتخابات نن بیا په جمرود کې روان دي ترسره کیږي. دلته نن سهار د اتو بجو نه ری پولینګ په یوویشتو پولینګ سټېشنو باندې شروع شوی دی. تاسو ته یاد دی چې دغه د شپږ څلوېښتمې انتخابات د مئی په یولسمه نېټه ځنډول شوي وو. دا ځکه چې په هغې ورځ د جمرود په شاکه سیمه کې په یوویشتو پولینګ سټېشنو کې بدنظمي رامنځته شوې وه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې شوې وي. او بیا الیکشن کمیشن دا پریکړه کړې وه چې دغه انتخابات په یو ځل بیا د جون په 15مه نیټه باندې ترسره کیږي. نن سهار نه چې موږ وکتل هر پولینګ سټیشن ته مکمل سیکیورټی ورکړای شوې ده، او دلته کې شل شل خاصدار او امنیتی سرتیری لګول شوي دي. اف سی ځواک او د خاصدارو کسان چې کوم دي د خیبر درې په لویه لاره باندې گشتونه کوي او باقاعده یو منظم پروګرام تر لاندې دغه ری پولینګ یا بیا انتخابات روان دي.
تاسو راته ونوي چې د خلکو د رایه چونې کچه پکې سمره ده، تاسو ویني چې خلک زی پولینګ سټیشنونو ته خپل ووټونه اچوي؟
بالکل، سار نه چې موږ ګورو ډېر په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وي، کاغه جلوزونه راغلي او د باړې نه وي او که پېښور کې کوم خلک بې کوره شوي، دا ټول په ډېر ګڼ شمېر سره راغلي دي او دلته کې خپل ووټ اچوي.
صحیح شو، ډېره مننه ستا کور ودان. اوریدونکو، په خیبر ایجنسی کې زمونږ خبریالو چې دغلته په شپږ سلوېښتمه حلقه د بیا ځلي انتخاباتو په اړه معلومات راکول، او زمونږ هم دغه خبریال د سیمې له ځینو خلکو سره د دغه ټول ټاکنو په اړه خبرې هم کړې دي. نو راځئ چې دغه خبرې واورو.
محمد سجید افریدی، دلته هم ووټ پول کولو لپاره راغلی یو. دوباره چې کوم پولینګ شروع شوی دی هغه ووټ پول کولو لپاره راغلی یو. داسې مخلص کس به انشاءالله موږ کوسو چې هغه موږ ووټ ورکو، هغه موږ مسایل حل کړي انشاءالله. مسالې خو ډېرې زیاتې دي، لکه د موږ بې کوره شوي یو، په داسې جلوزو کې هم کې خلکو سیږي ولته هم انتهایي مشکلاتو سره مخ دي. د خپلې لوکې مشکلات دا دي چې لیارې بند دي. انشاءالله موږ خو ډېر زیات پر امید یو چې موږ به داسې کس وټکو چې هغه به موږ ټول مسایل، موږ ټول ستونزې انشاءالله حل کړي.
عبدالکریم ملک دین خیل، دلته موږ راغلی یو وټلا ټول خلک خپ جوش او خروش کې روغلی دي. و دا ډیر خوشحال دي چې خره بیا د دوباره بیا د پولینګ دی. نو ان شاء الله چې موږ د دغه خلکو نه ډیر امیدونه یي چې موږ د بازار به کلو شي، بڑا به کلو شي، د الهکا به کلو شي، امن به روچی، د بیروزګوري به سره ختم شي.
زما همراز افریدی، د باړې نالې کې جوړین زمون زیات امیدون دغه دی. زمون چې دا کم د خپل خلک وینو، د خپل خلکو د جذبې وینو، نو زما په خیال چې دغه یو جذبې دلته راوړي د خلک چې د خپل علاقې امن غواړي، خوشحالي غواړي، او چې د هر یو طرفه وي خوشاله خپل علاقې امن لامن پکار دی، او بسره پم دالم پکار دی چې زمون په علاقې کې امن راشي.
تمو شاید ګل نمر یا وټ پر راغلی باړې نه راغلی د کوی کالج نه، نو ان شاء الله چې په صحیح ځای باندې وټ استعمال شي، نو ان شاء الله دا تکلیفونه به الله حل کی. نو اوس به دا پرشنی دی، بجلی نه وی، هسپتالونو تکلیف دی، سکولونو تکلیف دی، دا ټول مسالې چې موږ حل شنو رس نه کوو.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی اوسیدونکو احساسات او د سرګندونې مو واورید چې دغلته د بیا ځلي انتخاباتو په اړه له مشال ریډیو سره شریک کړی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د فاټا ولس غوښتنه کوي چې د پاکستان د راتلونکي حکومت په مرکزی کابینه کې د فاټا د قومي اسمبلی غړي هم شامل کړل شي. د دوی په خبره کې شری دوی ته وزارتونه ورکړل شي، نو وبکول شي چې د قبایلی سیمو د خلکو خدمت په خط وکړي شي. نور تفصیل ورول اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د فاټا د ولس وینا ده چې نوی حکومت کې دی د فاټا منتخب شو غړو ته وزارتونه ورکړل شي چې دارنګ په خشان د قبایلی سیمو مسلې په ترجیحي بنیادونو هواري شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی یو سپین روبي محمد ګل وویل چې د امنیت د وزې سره سره د فاټا ولس غواړي چې له دوی نه د اف سی آر خدمون وکړي. د زیاته کړه
منګل د فاټا نه دوه درې کسان دي چې اول وزارت ورکړي شي، او د ټولو نه اول هغه په دې خبره باندې اقدام وکړي چې په منګل دا کوم قانون ډیر د پخوان را روان دی. اف سی آر اوس منګه هغه قبایل نه منګه ډیر زیات چې می چې ورشوي یو تعلیم یافته خلګي منګه دا غواړو چې منګه دا اف سی آر قانون ختم کړي. زمنګ چې دا کوم نمائندگان دي چې زمنګ دا خبره به توري وزیر چې دی، یا لکه یو خو وزیر چې دی یو خو د دې معنی نه، نو دوی په دې شی باندې کار وکړي چې زمنګ دا اف سی آر قانون چې دی دا ټول قانون لري چې منګ ډیر زیات خوشاله.
د غرنګ یو بلتن طاهر محسود هم مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
فاټا د کوم
الیکشن وس د پداسې چې کې مې مش خلک پاس خلک اعتماد کوو کو ووټي ورک دیتا حمله تا ورا سدل نو چون کې کې مې زه فاتح حالات ای امن او امان دای مین مسله دا نو پدا کا سون چې کې فاتح ولا دی دا ټول تا وزارت نه ورکړو شي نو د ملک د مفاد د پورا خاص کر د فاتح د پورا د امن او امان د پورا نو دا انتهایی ضروری دی مخصه هو فاتح چې څومره مطلب د پدشګي دی مې زه کا سون ور پاس شي نو دا اپوزیشن د درې مې وزارت نه دتا نه ورګړي کی نو موجودا ټیم سه اشد ضرورت ای ته د خپل رائټس هون جوړی شي دغه حق هم دی دا هم پاکستان دی نو دا وزارت نه چې دتا ورکو دغه سره د امن او امان چې کوم مسله دو کافی حد پر دا ډېر با اثر ثابت شي
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې باب لو پختل نو هغه ویل چې دوی به هڅه کوي چې د فاټا امینې ګانو ته سنه سو وزارتونه ورکړل شي
یقینا د میزا ډېر کوشش دی ډېر مهنت مدای میزا حالانکه ملکتینا شوی دي کو کنفرم خبره زه چاته نه شکړای دا غل کټ څنګه چې د مودې شمالي وزیرستان د عوامه او د میزا د تعلیم یافته کسونه د میر عافیه سره غیدا کوشش تا غیدا ارزو دو او زه د خپل ځونه طرفه دا یو چې مو غیر مشروط اعلان وکا نو زه د دې حکومت نه دا مطالبه کوم او سیریس یو چې مثال دا شایې ډېر مین دا شمالي وزیرستان ته نه منستری مل شي دو د دوه ځل د مو حق جوړیږي او ان شاء الله زپور امید یم ان شاء الله دا حکومت په دا خبره کې د میر سره مخلص وي
د فاټه د ولس د وینا سره سم چې د هیل لري چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت با لکه د نورو صوبو پرنګ د فاټه د ولس مسلو ته هم توجه ورکړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدم کو د کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي د قبایلی سیمو لپاره د نورو تعلیمي ادارو په څیر دی په آی ټی یونیورسيټي جوړول هم کار پیل شي ځکه چې د دوی په خبره جنگ جګړو نام نه وارد مخه د فاټا د زده کوونکو ډیر وخت ضایع کړی دی په دې ډول اسلام آباد ریاض مساخیل رپورټ راکوي
د کورم ایجنسی پالچینار اوسیدونکو وایي مسلکی جګړو او د سیمې نام نه د دې خلکو ته د مالی او ځاني زیان سره سره په تعلیمي لحاظ هم ډیر نقصان رسولې دي خو اوس حالات تر ډیره حد ښه شوې دي او باید چې د ولسمشر لخوا اعلان شوی آی ټی یونیورسيټي په جوړښت کار شروع کړي شي د سیمې یو اوسیدونکو ملک نیاز بچا وایي
په دې کې د څلور کال انقلاب او تیر شو جنگ جګړې حالات ډیر بګار شو اوس امن راغلی دی ګنه مو ته د اپیل کوو بوزونه چې دا اواز ورسره ستاسو د ظلم باندې چې د کوم ظلم اوسه پرې نه
د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو یو بل زده کوونکی خان محمد وای د آی ټی یونیورسيټي میډیکل کالج او فاټا یونیورسيټي منځوري په یو ځای ورکړل شوې ده نو بیا ولې تر اوسه په آی ټی یونیورسيټي کار نه دی شروع شوی د حکومت نه غوښتنه کوي
منځوري شوی کنه بلوک مارکی لکه څنګه په بجوړ کې شروع دی په کوارټ کې شروع دی په کورم ایجنسی کې دا جوړ شي
د غننګ یو بل تن مولا جان وای چې دوی سرکار ته ځمکه هم ورکړې ده او باید چې اوس حکومت په دې کار شروع کړي دی وای
ای پروده تاړول کې د حکومت د اړه ټول ته موضوع د سیاسي زوړې د سرکاري وای غرارې سختي مو 500 کرنل صرف د تا غیر د حکومت ته په دې ځای باندې جوړ شي نو د کې د علاقې کا شهر کې سنید مخفوظ نه مودې د پاړول کې دی باندې شان لا سایم
مشال ریډیو چې کله د کورم ایجنسی د خلکو د غښتنو په اړه د دغې سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه تاسو کو نو دوی چې تیر حکومت کې هم د په هلوزلو د دې یونیورسيټي منځوري ورکړل شوې ده او هیله ده چې ډیر زر به په دې کار شروع شي ساجد توري تاوی
حکومت دی ډاینامیک کولا وا اوګه کی مطلب دی حکومت دی لینڈ اگریمنٹ ٹو دی اٹم کمپلیٹ کړی دی او موږ بقاعده مطلب دی سپاٹ سیکریټری ته ور کړی دی او آی ٹی حکومت برانچ په اسلام آباد کې هغه تر رسیدلې دی هغه پروسس کې روان دی دا نه دی هغه باندې به کار نه کیږي ان شاء الله اوس موږ دوباره منتخب شو تم رضرت کی تم زور کو ور کوی ان شاء الله موږ ور کوو څه په دې کال کې آی ٹی یونیورسيټي باندې کار شروع
ذکر ورده چې ولسمشر اسف علی زرداری سمو د وړاندې د قبایلی سیمو د پاره د یو میډیکل کالج او دوه یونیورسيټو منځوري ورکړې وا چې پکې په اتفاق سره میډیکل کالج باجوړ تا او فاټا یونیورسيټي کوهاټ ته ورکړې شو او په دغه دوانو کار هم شروع شوې دی. خو آی ټی یونیورسيټي چې پالچینار د پاره منځوره شوې وا په هغه لا تر دې دمه کار نه دی پیل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخه تر ورسېدو. د فرخند وزیر نه به د خبرونو لنډي سور.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف 224 ووټونه ترلاسه کړ او داشان وزیر اعظم منتخب شو. د نواز شریف په مقابل کې د پیپلز ګوند امین فهیم 224، تحریک انصاف مختوم جاوید هاشمی 113 ترلاسه کړي. نواز شریف په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي او نن ماښام به د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبې د اتحادي ګوندونو 13 ورځ د امنیت جاج اخیستل په اړه یو غونډه شوې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د دې سیمې په هلکا ان ایچ پک سلوختمه یعنی باړې او تیرا لپاره په 21 پولینګ سټیشنو باندې په جمرود کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل شروع دی. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بولنت ایرن نن حکومت خلاف د مظاهره کوونکو د یوې ډلې سره خبرې کړې. پولیسو په استنبول او انکارا کې په مظاهره چانو اوبو او اوښ کې بیونکي ګیس استعمال کړي. نن شپږم ورځ ده چې دغه مظاهره چان د وزیر اعظم طیب اردوغان د مستفی کېدو غوښتنه کوي. نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان نه لري او د ناتو غړي نه دي. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي کسانو د چاودلو په نتیجه کې خاوش اسوار لس وسلوال او ځانمرګي وجد شوې دي. ټاکل شوی نن به د امریکا او روس استازي په یو ملاقات کې په هغه یانو خبرې وکړي چې د پښام کې د روانې شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د پلان شوی نړیوالې غونډې په حق لکېږي.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د نړۍ رنگونه ونیز خبرونه درورو چې پکې له انټرنیټي او فلمي نړۍ څخه خوندور معلومات ترلاسه کوي. د خبرونه جوړونکې زما همکار ګل ایاز ده.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان نړۍ پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د جاپان اتیا کلن کس د نړۍ تر ټولو اوچت غر ماونت ایورست سوکیتا د خطو ریکارډ جوړ کړی دی. د جاپان اتیا اکلن یو چهیرو میورا د نړۍ تر ټولو اوچت د واوري غر ماونت ایورست سوکیتا چې 9000 فوټه ده د خطو ریکارډ جوړ کړی دی. د جاپان ټلویزیون ان ایچ کی د میورو ماونت ایورست د خطو منظر خودلې. د میورا زوی هم دوی سره وو. د دې وړاندې میورا په اویا کلن عمر کې ماونت ایورست سوکیتا رسیدلې وو. ماونت ایورست سوکیتا تر ټولو زیات عمر کس په 2008 کال کې رسیدلې وو. میورا یو نوی ریکارډ هم جوړ کړی دی او وایي چې د ژوند تر ټولو زیات ښه احساس دا و چې د غر سوکیتا ختلې. د په وینا دا یو لوی چیلنج وو. د امریکا فلوریدا ریاست اوسیدونکو له تیرو 15 کلونو راهیسې د وینې اتیا ورکوي او تر اوسه پورې 100 ګیلنه وینه ورکړي. د امریکا پام بیچ پوسټر مخه څلور اتیا کلن هیرالډ منډن هال د 1900 کال راهیسې وینه ورکوي. تیر میاشت د شمیرو تر مخه منډل هال شپږ سوه شپږ شپېته بوتلې وینه ورکړي. دغه کس له هغې وروسته د وینې ورکول پیل کړي وو چې کله د هغه ښځه د کینسر ناروغۍ تشخیص شوی وو، خو و کال وروسته د هغه ښځه مړه شوه. که څه هم منډل هال ډیر خفه و، خو د وینې ورکولو عملیه جاري ساتلی وو. د ده په وینا د وینې ورکولو مقصد د ښځې مرګ وروسته پر حالاتو قابو موندل وو، او وینې ورکولو سره هغه ډیره زیاته خوشحالي محسوسوي. ډاکټران هم دا مشوره ورکوي چې وینې ورکولو سره پر صحت ښه اثر پرېوځي. د نړیوال خلای مرکز لپاره به درې نور نوی خلا بازان لیږل کیږي چې پکې د اټلی لومړی ستور مزل هم شامل دی. دغه ستور مزل به په سویس خلای جاس کې نړیوال خلای مرکز ته سفر کوي. دوی ټول ډیر زیات خوشاله دي چې په لومړی ځل خلای سفر کوي. دوی به تر نومبر میاشت پورې په خلای مرکز کې وي. د دې مشن نوم اکسپیډیشن 36 دی. دا وخت په نړیوال خلای مرکز کې دوه روسي او یو د امریکا ستور مزل موجود دی. دغه ستور مزل به د نړیوال خلای مرکز د بهرنی برخې مرمت کبی. د ایتلی ستور مزل پر متانو چې په لومړی ځل خلای سفر کوي وای چې په خلا کې ګرځیدل د دوی خوب بو، او دا د دوی لپاره یو ډیر مهم کار هم دی. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې له پیړو رایسي منجمد شوي بوټي له سره بیا کرلو آثار موندل شوي دي. دغه بوټي په لټل آیس ایج یا د واوري مودي پر وخت کې منجمد شوي بو. دا د 1550 کال نه واخلي 1550 کال په منځ کې منجمد شوي بو چې د ځمکه درجه حرارت ډیر زیات کم شوي وو. دغه بوټو نمونه چې ورته برو فایټس ویل کیږي د نشوما په تجربه کې قتل شوي دي. محققین وای چې د مرګ وروسته د حیات د تصور ماحول او په ماحولیاتی نظام به ګټور اثرات وي چې څنګه دا نظام په سیارو کې منجمد شوی ماحول یو ځل بیا ژوندی کولی شي. موګیکین په کینیډا کې د ټیر ډراپ د واوري ګټ جاج اخلي. په دې علاقه کې د واوري ګټ په توندۍ سره ویلې کیږي، او 2016 کال راهیسې 4 میټره واوره ویلېدلې ده. د واوري ویلېدو په نتیجه کې منجمد شوی بوټو په لومړي ځل د لمر رڼا کتلې ده. د نړۍ لومړی د مسافرو هوایي سفر کمپنی النیپیون یو ځل بیا الوت پیل کړی دی. د جاپان النیپیون ایرویز د خپل بوئنګ ډریم لاینر و سوا و اتیا الوت په جنوري میاشت کې بند کړی وو. دا ایرلاین په نړۍ کې لومړی کمپنی و چې د مسافرو جازونو الوتې پیل کړی وو. دغه کمپنی سره په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د مسافرو جازونه دي چې شمیرې د 500 نه زیاته ده. د امریکا یو رسپانډ خبر ورکړی چې د چین هیکرانو د امریکا د وسلو تیارولو ډیزاین ته رسایي ترلاسه کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانډ دی کی چې د پینټاګون د یو دستاویز تر مخه جنگي جازونو، بحري جازونو او د دفاعي میزایلو نظام غلا شوی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د دفاع ساينس بورډ په یو رپورټ کې ویلي وو چې سایبر حملو ته پوره تیاری نه لري. خو د پینټاګون ویان وای چې دې غلا سره د دوی تکنیکی برتري کې کمی نه راغلی. سامسنګ کمپنی د ګلیکسی اس 4 موبایل ټلیفون وړوکی او ارزانه ټلیفون معرفي کړی دی. د دې موبایل ټلیفون سکرین با 4.3 انچ وی. د موبایل ټلیفون ته مینی اس 4 نوم ورکړل شوی دی. د دې وړاندې په اپریل میاشت کې 4S موبایل ټلیفون وړاندې شوی وو، او د کمپنی تر مخه د 1 کروڑ نه زیات سیټونه یې خرڅ کړي دي. تجزیه نگاران وایي چې د جون په 6 نیټه به سامسنګ کمپنی نوي مصنوعات هم معرفي کوي. په جرمنی کې په یو نیلامي کې د 1900 کال کې جوړ شوی د اپل کمپنی کمپیوټر په $600,000 خرڅ شوی. اپل 1 نومي داسې شپږ کمپیوټر په نړۍ کې موجود دي، او اوس هم په ښه حالت کې دي. د اپل 1 50 لومړی هغه کمپیوټر دی چې د دې کمپنی پخوانی مشر سټیو جابز جوړ کړی وو. سټیو جابز خپل ملګري سره دغه کمپیوټر د کور په ګیراج کې جوړ کړی وو. په 1900 کال کې د دې کمپیوټر بیا $650 وه. سټیو جابز او ویزدیک ټول 200 اپل 1 کمپیوټر جوړ کړی وو چې دا وخت شپږ سلويخ په نړۍ کې موجود دي، او په دې کې شپږ په ښه حالت کې دي. اواز د فلمي نړۍ خبري. د امریکا په باکس افیس کې فاست اینڈ فیورس 6 په لومړي نمبر دی. فلم فاست اینڈ فیورس 6 په یو اونۍ کې د 110 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د دې وړاندې فاست اینڈ فیورس فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. په باکس افیس کې په دویم نمبر دی هینګ اوور 3 دی. فلم هینګ اوور 3 په لومړۍ اونۍ کې د 500 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. همدارس په باکس افیس کې سٹار ٹریک انټو ډارکنس دی. دې فلم په یو اونۍ کې د 90 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوې فلم مین آف سټیل به د جون په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا د سوپرمین فلمونو سیریز نوې فلم دی.
It's not an S.
How about super?
Excuse me. When the world finds out what you can do, it's going to change everything. You okay? What are you smiling about, Captain?
I just think he's kind of hot.
No matter how violent, every action I take is for the greater good of my people. My son is twice the man you are. You're a monster, Zod. And I'm gonna stop you.
د هالیوډ مشهور اکټره ایما واټسن نوې فلم دی بلینګ رینګ با د جون په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شي چې 15 ملګری د یو مشهور سندرغاړي د کور نغلا کوي. د هند سینما نوې فلم یې جوانی ہے دیوانی نمائش ته پر وړاندې شوې ده. فلم یې جوانی ہے دیوانی په یو ورځ کې د 10 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د دې فلم ډایریکټر کرن جوهر دی او د هند سینما مشهور اکټر رنبیر کپور او دپیکا پاډیگون هم کار کړی دی.
22 تک پڑھائی، 25 پہ نوکری، 26 پہ چھوکری، 30 پہ بچے، 60 پہ ریٹائرمنٹ اور پھر موت کا انتظار. ایسی گھسی پٹی لائف تھوڑی جینا چاہتا ہوں. Bunny. What's it all about?
Pan me pudina deka nakana gina deka chikni chameli deki chikna kamina deka channe chidar ho ke cheat kiya to sare tare bole gili gili akha.
Tum samajhte kyu nahi ki agar main tumhare sath 2 minute aur rahi to
to kya nana
mujhe tumse pyar ho jayega phir se.
د هند سینما مشهور اکټر ابی دیول نوې فلم رنجنا با د جون په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم رنجنا کې سونم کپور او دنیش هم کار کړی دی. د فلم رنجنا نوې سندره تو من شو دی چې اے رحمان په غږ کې خبره شوې ده. راځي چې دا لګښانې واورو. دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
او اوس مو پام اوریدونکو د مشال ریډیو بلی اونیزي خبرونه پښتانه او نړیوال ته اړوم. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړیوال داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا چې د نن په خبرونه کې څوک را بدلی دي، راځي چې په خبرونه کې واورو.
پښتانه او نړیوال.
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوریوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د برتانیا یو داسې خبريال ته بلنه ورکړې ده چې په پاکستان او افغانستان کې په کلونو وخت تیر کړي او د پښتنو ټولنې له نږدې لیدلې ده. دا خبريال ډکلین واش نومېږي. شغلی ډکلین واش په افغانستان او پاکستان کې د برتانیا او امریکا له دوو مشهور ورځپاڼو لکه ګارډین او نیویارک ټایمز سره په کلونو کار کړي او همداسې د دې سیمې په اړه د نړۍ نور مطبوعاتو ته هم په لوی شمېر لیکنې کړي دي. موږ به په دې خبرونه کې له شغلی ډکلین واش سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. ډیره مننه شغلی ډکلین واش صاحب چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. زه به د مرکې په پایل کې تر ټولو لومړی پښتنه دا کوم چې تاسو له پښتنو سره له څه وخت آشنا یاست؟
When I came to this region actually I've been based in Pakistan.
چې کله دې سیمه ترغلم یعنی زه له 2004 کال راهیسې په افغانستان او پاکستان کې هم او خبريالي کوم. دا داسې سیمه نه ده چې دلته تر راتګ ور سره ډیر بلدم. که څه هم ما د دې سیمه په اړه له 2001 لومړی کال او افغانستان ته د امریکا د راتګ له وخته معلومات درلودل، خو پښتانه داسې دي چې زه دلته تر راتګ وړاندې په کلتور او د خلکو په ژوند نوم خبر.
really had no familiarity with the culture or with the people the Pashtuns until I came to this country.
The Pashtuno simita tartlo wran di tasu de pashtani tolani paada chedana kade wa kana.
Most of what I knew probably came from
mata chikum sa malumu aga pardesi ma de bartanawi wakmanai la tajrubo aw the flashman panama la ha tarikhi nawala che George McDonald Fraser likalo be che zakala Pakistan taraglam no me nur adabiyat aw sirani hamulusti la kad Ulf Kero kitab The Patterns be la ha khalko sar khabari wo che pa Islamabad ki usida aw be ma pa khpal desi mutasafar na okral no zama pa fikr la دې لارې له پښتنو سره آشنا شوم.
چې کله دې پښتانه له نږدې ولیدل نو لومړی تاثر دې څه و؟
I think the most striking impression
ز فکر کوم چې زما او یاد هغه زیاتره خلکو چې له پښتنو سره مخامخ شوی لومړی تاثر د پښتنو بیخي زیاته ملمه پالنه ده او هغه طریقه ده چې دوی خپل ملمنو ته هرکلی وای. د پښتنو ټولنه یو ډیره رسمي ټولنه ده او دوی د ملمنو د هرکلی لپاره خپل ټاکلي اصول لري. دوی د دې لپاره خپل دودونه لري چې ملمه ته باید څه ډول هرکلی ویل شي او دغه څه ډول قدر وشي. له همدې څخه ما د زده کړل چې پښتنو سره سره ډول چلن کول دي، داسې چلن چې هم د دوی او هم زما لپاره مناسب وي. چې کله ما د پاکستان او افغانستان بیلا بیلو سیمو ته تګ راتګ پیل کړ نو د هغه سوچ یې زه ډیر متاثر کړم.
په پاکستان کې د پښتنو کومو سیمو ته مسافر کړي؟
زه فکر کوم چې زیاتره پښتنو سیمو ته تللی یم، خو قبایلی سیمو ته مې تګ ځکه محدود و چې زه یو بهرنی وم او بهرني چې دې سیمو ته ځي نو دې ته اړتیا لري چې د پاکستان د پوځ عسکر ورسره ملوي. خو زه په پاکستان کې نورو ټولو پښتنو سیمو ته تللی یم، لکه د سوات له ناوې بیا تر مردانه او د پېښور تر ناوې. ما د 2008 کال تر انتخاباتو وړاندې زیات وخت له وزیرستان سره په سنډه په لکی مروت کې تیر کړ. ما هلته د سیاستوال انور کمال مروت په اړه ولیکل او هغه زما ملګری شو. زه ډېر ځله د هغو لیدو ته لکی مروت ته ورغلی یم او هلته مې ډېر وخت تیر کړی دی. هغه په دې اړه زما فکر بدل کړ چې یعنی پښتون څه مانه. ما بیا د بلوچستان ځینو سیمو ته هم تګ وکړ کوم چې بالکل یو بیل سو.
په بلوچستان کې د کومې پښتنې سیمې لیدلې دي تر اوسه پورې؟
زه زیاتره وخت کوټې ته تللی یم، خو همداسې مې نورو ښارګوټو ته هم سفر کړی دی، لکه پشین، کوچلاخ او زه له افغانستان سره پر پوله پراته ښارګوټي چمن ته هم ورغلی یم.
تاسو زیاتره وخت په اسلام آباد کې تیر کړی دی او هلته میشت پښتانه ښاریان دي او لوستې دي، خو تاسو د لکی مروت د تجربې په اړه راته وایست، ځکه چې د هغه ځای ټولنه خو له اسلام آباد سره ډیر فرق لري.
لکی مروت د پښتنو په ټولنه زما د پوهنې یو ډیره مهمه برخه ده. زما زیاتره پاملرنه انور کمال او هغه په خپل یو ډیر ښه قانون پوه، هغه ډیر لوسته کسو، خو په لکی مروت کې هغه په قبایلی رسمونو ډیر ښه پوه او په خاصه توګه له انصاف، عزت او بدل اخیستنې سره په تړلو دودونو هغه به د دې په اړه ډیر په ښکاره خبرې کولې. انور کمال یو داسې کس و چې طالبانو د خپرېدو پر ضد مبارزه کې ډیر لاس و. هغه د پښتنو په رسمونو او پښتانه تشخص ډیر کلک ولاړو، نو هغه زما لپاره د پښتنو د رواجونو یو لوی سمبول و.
مننه. راځه چې د ډیورنډ کرښې هغه بلې خوا ته ولاړ سو. په افغانستان کې مو کوم سیمو ته سفرونه کړي دي تر اوسه؟
Gosh, I can't count them, but I've been across most of southern Afghanistan. زه شمارل نه شم، خو زه د افغانستان زیاتره جنوبي سیمو ته تللم، له کونړ نیولې بیا د هیواد په لویدیځ کې د هلمند تر کوزو سیمو، همداسې هرات او فرات ته تللم. چې کله ما د افغانستان په اړه خبريالي کوله، نو ما زیاتره وخت په کندهار او هلمند کې تیر کړ. هغه ځکه چې هغه وخت مال برتنوي ورسپانې ګارډین سره کار کوي، او دا غوی لپاره د سیمه زکه ډیره مهمه و چې هلته برتنوي اسکرو، نو ما هلته کافي وخت تیر کړی دی.
دا سشکاری چې تاسو د پښتنو زیاتره سیمو ته تللی یاست او هلته مو وخت تیر کړی دی، که دا راته واس چې د پښتنو په ټولنه کې مو تر ټولو څه زیات خوښ سوی دی؟
I think the strong hospitality is something that is, you know, زما په فکر د پښتنو د عمل مپالنه ډیره حسون کی او متاثر کون کی ده. زه داسې فکر نه کوم چې ما دې له یو داسې پښتانه سره لیدلې وي چې هغه دې ما ته د چایو ست نوي کړي، او هغه دې زه کور ته نیم وربللې. پښتانه له ما سره ډیر دوستانه وي. په عامه توګه چې په مطبوعاتو کې کوم عکسونه خبرېږي، په هغه کې پښتانه داسې ښکاری چې ګیری لري، لنګوټی په سر وي، او داسې ویرونکي ښکاری. خو اصل کې دا پښتانه ډیر خوشاله خلک دي، او چې ته د دې کور ته ورشي او بل څه چې زما لپاره ډیر د پاملرنې وړو، هغه په خپلو ځانو، خپلو کورنۍ او خپل کلتور د پښتنو ویاړو. خو دا خبره کله د بحث وړ وي، هغه ځکه چې دا ویاړ کله نا کله تر ډیره حده ورسیږي، یعنی د عزت په نامه وژنې او یا هغه د بدل اخیستنه. خو د یو بهرني په توګه پښتنو تل زما پر شونډو مسکا خبره کړې ده. هلته داسې تود هرکلی او میلمه پالنه ده چې ته د نړۍ په بله برخه کې نشي موندلی.
ډیکلین واش صاحب، تاسو خدای دې د پښتنو او ټولنې لیدلې ده، د یو بهرني په توګه تاسو څه فکر کوئ چې د سخت درځي ته د پښتنو په ټولنه یا کلتور کې زمينه برابر وک نه؟ دا له بهر څخه پر دوی یو تپلسوي فکر ده.
پښتونز کم فرام ا ویری ټریډیشنل پښتانه له وی ډیری روایتي ټولنې سره تعلق لري، او هلته په دیړه د دوی ټاکل شوی اصول دي چې دوی باید څه ډول ژوند تیر کړي. دا اصول دوی له اسلام سره تړلي بولي، خو زه فکر نه کوم چې دا هر څه له اسلام سره تعلق ولري. خدای له اسلام سره ډیری کلک ریخي لري. هلته یو داسې دود دی د پښتنو قبایلی مشرانو له تیرو دوه پیړیو د اسلام پر نامه سیاست کړي، او دوی دا دوی نه زله بیلوي. خو په تیرو شلو او یا دیرشو کلونو کې چې څه شوي دي، هغه دا دي چې بهرني ځواکونه دې سیمې ته راغلي، لکه لویدیځه، لکه امریکا، لکه برتانیا او داسې نورو، او دې خلکو بیا په دې سیمه کې له اسلام سره د خلکو مینه د خپلو هدفونو لپاره کارولې ده. لکه په اتیایم لسیزه کې چې د مجاهدینو ملاتړ وشو، او یا تر هغوی د زیاتو سخت دریځو ملاتړ وشو، هغوی پر ځای د دې چې هغوی باید د واک، پیسو او نفوس لپاره جنګېدلی وای، خو هغوی وویل چې دوی د اسلام لپاره جګړه کوي.
ډیر خلک په خاص توګه د لرغونی پښتانه کلتور پلویان دا فکر کوي چې د مذهب په نامه عربي کلتور د پښتنو کلتور اغیزمن کړی دی. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه؟
I think there's been an impact of Arab culture certainly across Pakistan. زما په فکر د عرب کلتور غیس پر ټول پاکستان دی، یوازې د پښتنو پر ټولنه نه دی. د دې لپاره په پاکستان او افغانستان دواړو کې ډېری داسې عناصر شته، لکه د عربو او په خاصه توګه د عرب اورپکو چې دې سیمو ته د اوسېدو لپاره راغلي وو. د دوی ډېر سخت دریځ فکر و، خو پښتنو بیا په دې اړه خپل فکر درلود چې پر اسلام
باید څه ډول عمل وشي، لکه د قبرونو، مزارونو او داسې نورو رواجونو په اړه. خو په تیرو څو کلونو کې حالات داسې څرګند شوي دي چې هغه عرب چې دې سیمو ته راغلي او یا هغه عرب چې دې سیمو ته پیسې لګي، زما په نظر د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اورپکی توپ په اړه دا تر ټولو مهمه ستونزه ده چې هلته داسې اورپکی ډلې فعال دي چې له خلیجي هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب امارات کې مالی مرستې کوي. په عربي اماراتو کې داسې شتمن خلک شته چې ډېر سغدریزي فکرونه لري او په خپله خواهی په هغه څه کې برخه خوانخلی کوم ته چې دوی جهاد وای. خو په دې خوشاله دي چې د دې عمل تر سره کولو لپاره نور ته پیسې ورکوي.
لوش میر پښتانه په خاصه توګه هغه خلک چې د نړۍ نور هیوادونو ته تللی راغلي دي، داسې فکر کوي چې ځینو قوتونو او پښتون قام نړۍ ته د یو سخت دریزي په توګه اور پیژندلې دي. آیا دا سیده او کنا؟ او کدا نو پښتنو ته څه کول پکار دي چې خپل رښتونی تصویر نړۍ ته وشي؟
ته خبرې چې زه بالکل په دې پوهېدای شم او زه د پښتنو دا فکر بالکل احساسولی شم چې ګواکې دوی په نوره نړۍ کې په بد نامه معرفي شوي دي او دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ډېره حده رښتیا هم دي. په دې دوران کې په مطبوعاتو کې ډېر خام چلند شوی دی، خو زما په فکر پر دې زیاته توجه ورکول هم یوه غلطي ده. پښتانه باید په پاکستان او افغانستان دواړو کې خپل ټولنه منظمه کړي. باید په دې هیوادونو کې له نورو نسلونو سره په پرامن توګه د زغم په فضا کې د ژوند لپاره په خپل منځ کې روغې جوړې ته ورسیږي او دا د داسې خلکو لکه زه او داسې نورو ژورنالیستانو فرض جوړیږي چې د پښتنو د ټولنې ښه تصویر وړاندې کړي.
ډیکلین واټ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې له پښتنو سره مو ښه وخت تیر کړی دی، که خپل تر ټولو خوږه خاطره را سره شریکه کړئ نو خوشاله به سو.
Well, I remember very fondly one evening in Peshawar.
زما یو مخمه په یاد دی چې زما یو ملګری په پیښور کې زه د شپې ډوډۍ ته بوتلم. هلته دا غنور ملګری هم دا یو ډیر روایتي مخمه وو. شاوخوا ډیر تعلیمي افته کسان ناست وو او ټولو په دې اړه کیسې کولې چې دوی له کومه ځای راغلي او څه کړي دي. هغوی ما ته ډیرې کیسې وکړي. زه له وزیرستان راستون شوم کوم چې یو اوږده لار وه. ما ته یاد دی چې دا د سپوږمۍ شپه وه او موږ د پیښور په وزاړه کور کې ناست وو. زما لپاره دا یو داسې څه وو چې ما یې په اړه تر دې وړاندې فکر هم نه و کړی.
ښاغلی
ډیکلین واټ صاحب، له تاسو څخه یو نړۍ مننه چې د مشال ریډیو د اوریدونکو لپاره مو لمر سره د زړه خواله وکړه. تر نو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې، کلتور او دودونو او همداسې اوسنیو ستونزو په اړه د مشهور برتانوي خبریال ډیکلین واټ خبرې واورېدې. اوس بوریوال کاکړ تر بلې اونۍ له تاسو رخصت غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
پوینیو د ژوندون پسندو ځان یار کوی کیو سنا خبره چنده خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان جزان تفکر کو شکست په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چداول داولې 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 سمنہرا خبران غصے کی بیٹوں پکا نو دا سکا دا سکا دا سکا دا سکا
محبت کے رنزے دم دل درد خورے دم تم آج کلے کو خبر کو لکڑ پانے رپے دم تم آج کلے کو خبر کو لکد پار پیرم محبت کے رنسے دم دزل درد خورے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پار پیرم پما دکلے کو خبر کو لکد پار پیرم
شور چا خبر کری زخو فزان نا پوہے دم پما دکلے پو خبر کو لکد پلنے رفے دم پما دکلے پو خبر کو لکد پلنے رفے دم خبر کو لکد پانی رپے دم پما دکلے کو خبر کو